سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او ای سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غنده او هغه غیرتلنه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپی او ټینګار وکړ چې د خزو ونجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د خزو ونجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړ توګه او د عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دي. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعدلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت د لید د شفافیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو حکومت ورسال وین هم د لافدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلی د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان یلت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف ادا کړې و چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی صف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړی ده چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکارۍ سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځني کانفرنس پرون د پاکستان د صدراعظم شهبت شریف په وینا پرانیستل شوې ده او نن هم دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 300 ښځې د غیرت په نوم وشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2023 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 1,000 ایالت کې 150 په خیبر پختونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1,998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو د اور د ښار لویدیز سیمې ته اغیزه لري او ویره شته چې نور سیمو ته هم خپور شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبه تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې د اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 300 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډیدلې دي. دا خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا له کبله د څه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاسلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د انجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
نو کېدای شي چې د نوې لمو او د سړي په اړه خبرې کېدای شي چې د نوې خوځې په تلاوت کې ډېر راځي او که چېرې دا د یو نومونو نه کېدای شي چې د نوې خبرونه راځي د نوې خوځې په تلاوت د یو لمو
افغانستان کې د ناول وستلو سره د ځوانانو مینه
زما یو تر د کندوز ولایت د بسره د ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه د نرس په توګه کار کاوه
او د بارني ځواکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنې
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوه ورځ د افغان انجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو حکومت غوښتل چې پر افغان انجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هغوی ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعالې ملالی یوسفزی پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانانه نه ګڼي او په خبرې لیوي لسیزې رئیسې له زده کړو راګرځولې دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوې نجونې د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د نجونو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزه زی پر اپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مانه نو سجانه د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو پاړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانانه نه ګڼي او په خبره انجونې لیوي لسی زراحي سلز د کړو به برخې کړې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ملال یوسفزی د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د انجونو په ګډون پر افغان ښځو هم لزګونه بندیزونه او قوانين وضع کړي او په خبره دوی لخپل بیل بیل حقونو به برخې کړی دي. نو موړي د طالبانو له حکومت او غوښتل چې زر تر زره د افغان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام په پیلسوي او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوی خو غوی ګډون نه کړای او نه هم داسې والی ګډون نه کړای. د ازادي راډیو پښتون ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم ځواب وایلی. د دې ناسته په لومړۍ ورځ یعنی پرون شام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي او د یو نامه مشر روزا او تنبای و هم د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په اړه اندیښنه وښوده او د دې ناستي لګډونوالو سازمانونو استادوي افغان جنو ته لبیل او بل ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو لمخې اوسې جانې ټاکل شوی د ناستي په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د جنو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي لوري په مسلمانو ټولنې کې د انجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړ شوې. دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د انجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. د غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګه د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استادو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې وڅل ویخت اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړای دا. اوسې جانې لزده کړو راګرځول سوي انجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دیناسته کې راټول سوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د خوندزي وي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
او کدايس چې د دیني علومو او د اسلامي هوتونو دا خبره کدايس چې د نورو خلکو پر طالبان د ډېر غزه وکړي کچېره دا دوی ومني نو کدايس چې د نجونو مکتبونه لاسي د نورو خلکو پر طالبان د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کیږي.
دا غراز د خزو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې دا وایي چې دغه ناستي ګډونوال باید له طالبانو سره خپل اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پرونجونو او د خزو د دوی د لګول سویو بندیزونو په لری کولو مشروطی کې دی. ازادي راډیو ته وویل
نشسته کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرګ به تغییر وضعیت
دا وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناستو او دوام کولای شي د افغان جنو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت ووسی. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح کړي چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غړي چې دا ډول ناستي اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. او سیجانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تاګه راګرځول شوي دي. بلې اوسېجانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیات په اړه به موږ سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، زموږ همکاره فیروزه عزیزي وه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. بیا د دې وی چې د تورته ډېر شمېر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو په بار په غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې دمه پورې داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شي کولای د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دي موثر تمام شي. دا چې دا ځل دې غونډې ته مې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګ له دغو غونډو څخه د استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د چټولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کوردننه اندونه ده چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده د پاغ نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوي وي یا د مغوی سره د مرستې په پار دغسې ډول غونډې شوي. مونږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشي کولی چې د دغه غونډې له وروستي جزئیات څخه باخبرتي. د همدغه موضوع په تړاو را سره د تلیفون په کرخه د ښځو د حقونو فعاله اغلی لطیفه سالارزی وصله شوې ده. سلامونه اغلی سالارزی، وخت بخیر. کړته وی چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خوښوږي دي؟
سلامونه، وخت مو خیر. هیله ده چې تاسو به شو اوسئ.
بله، ما ویل چې دغه کومه وروستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي کې د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څم رسي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلتا زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلیوا نو اول له دوی څخه منن دوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوږی نه هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې د غېد مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله مې دا ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په داسې ټوټه باندې پایله پکې خو د خو به څه به هم نه دا تل دا وندې هیواد کوخ کړې دي چې زمونږ هغه حقونه چې
bale manana da talim da mubarze aw da sul da nobel jaize gatun ke malali yusufzai plar ziyadin yusufzai wai che islami wadun baid afghanistan par wakmul taliban da injun par urandi da talim darwazo prani sulul para fashar awri namawri aw luriye malali yusufzai pa islamabad ke musalmanan tolun ke da injun zda kre nangawni fursatuna tar sarlik landi da urzini nare wala gonda ke gadun kade malali yusufzai da injun da talim la para da malala fund nu me khbal asasman lari kar kawi to mashal radio khabaral tair khan la ziyadin yusufzai مرکه کړیو په سر کې تیرې پختلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په سمرو هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرح د سکولونو نه بهر شرح زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل ملیون جنکې چې د سکولونو محروم دي. پدې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا پدې 38 میلیونو کې دیالس ملیونه پاکستانی دی د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه خو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرق کم کې زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم ده، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم ده. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستون ما طالب علمان نشته، یا که طالب علمان شته نو سازان نشته. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 بوګي سکرټری
دار ته لګوایو، یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې، د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي، او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیونه ډالر چې دي دا موږ خرچ کړی دي، پاکستان کې هم څه پروجیکټس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی، لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړولی. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو، یو رائټس، یعنې چې د جنو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
اومن حق اومن نه شي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکړي. افغانستان به مل خبر وګ، افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی،
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو، تقریبا 3 ملیونه ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دي. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پریښودو، نو داغي په بهر وستو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي داغي بهر وستل، او داغي نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی. او اوس هم مونږه آنلاین سکولز سرچ کم پټ سکولونه سکول پټ نه دی پکار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي داغي سپورټ مونږ
کوو. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزې کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پدې چې اوس اوسې ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلې. تاسو باندې بیا راځي سره
زمنګ دتله دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټاید نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خو ته حقونه ورکړي دي، هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر څه وي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړۍ شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده، او یا ملګری دا ورسره، او یا اپولوجیټک شورته وي. مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خداسي وجوهاتي کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقعه ماته ځکه ښکاري چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشهشر دی چې هغه دا د جنډر اپارټاید نظام په نوم منیات کړی دی، او هغه ډېر په سختو الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلي دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي او د خپل دین تحفظ مو کی، او د افغانستان غوندي یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیره مننه.
تماشال رادیو خبرال خغله ترخان لزی او دین یوسف سره مرکه کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نورو کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښيږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. د چ په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر غني او وایي په نور نړۍ او ټولنه کې له بخارایي سي ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا به د سپوږمې پر راپور کې.
د ژمي یخ هوا، خټین کور، د لمدي خاورې وګم، سندلۍ، د شامه رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښيږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر ستریس دا کوم، هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختواري په نور ویني کم بختواري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاتی سي، هغه ناول باید اتمان ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلق له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې وره هاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
ازادي راډیو د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانی ول شوې خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. نور هله په دې راپور کې اور
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځيږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا یو 16,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړل شوې چې کېدای شي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شي. د سه شنبه لورځ راهیسې د لاس انجلس شار په بیلا بیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لشتر لژ شپارس کسان مړ شوي او لس زره ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لشتر لژ 14 کسان لا هم ورکوي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلیبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلتون او همداراس لیټون میستر او ادم پرودی یادولې شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینی په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې ده.
په افغانستان کې د بارنيزو کلول لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامات غوښتنه کوي. نور تفصيلي پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی ویل بي وسلې او ډول ډول سنځو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بیسرحد ډاکټرانو پر وختون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوي، دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نهوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د غسرتیرو د تیری ونې د چهارشنبه پورز د بندو دروازو تر شا په محکمه کې د خبري کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمه ته ویلي دوی ته ویل شو چې ټول نارینه جنگیالي وو وژنې، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2018 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد درې ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس سپی یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې د یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوعه هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کوم جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي،